ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هر کله کې لومړی مو را بولو د سات خبرونو ته طالبانو یو شمیر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبه په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړي دي د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 12,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتني معاش له مخې تقاعد ورکړل شوی دی د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدان شته دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واک ته رسیدلي تقاعد نه ورکول کېده دوی د تقاعد ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږ کال پریکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد پیسو د اخیستو مستحق دی په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کېږي چې 15 کلن شوي وي یا 40 کاله کار کړی وي خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نورې نه ګرځول کېږي د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي دغه سازمان په وینا له دې ډلې یو نوي مرکزونو بیرته بوریجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي د لیبیا لوی درسیز محمد علی احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبه په ماښام له انقره څخه د وی الوتنی له پورته کېدو لږ شی به ورسته وشل شوی دی د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علی پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوی دی په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وشل شوې ده محمد الحدا تر پیښې مخکې په انقره کې له ترک چارواکو سره تر لیدو وروسته ترابلس ته ستنېده د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د دوو ترافیک پولیسو په ګډون درې تنه وژل شوي دي د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په بلیتسکایا واټ کې چې کله تېره شپه پولیسو یو مشکوک کس دراوه چاودنه وشوه چې له امله یې دوه ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته درې واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه دا په تېرو درې ورځو کې دوهمه چاودنه ده چې په مسکو کې کېږي او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینتونګ سیمه نن د ریشتر په کچه 6.1 درجې زلزلې ولړزوله تر دې دمه د اوشتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی د زلزلې ټکانونه په پلازمینې تایپی کې هم احساس شوي دي په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلي وو او په 1999 کال کې وی زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړ کړي وو زمو شخله آزادی رادیو اوري سشکال په افغانستان کې کابو 4500 روغتیایي مرکزونه بند شوي افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوي کډوال وای د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بے سرپناه دي په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي له دې کبله چې نیول کېږي او ځورول کېږي له کورونو نشي وتلی په ننګرهار کې باغداران وایي سږ کال یې د مالټو حاصل زیات دی
او الحمدلله تیر کال تر الحمدلله حاصلات ډېر منه مې خدا خري او ښه قیمت او ښه مناسب خدي شوي الحمدلله
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا کلستر وای په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مالی مرستو د کمیدو له امله د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوی او یا هم په بشپړ ډول تړل شوی دی. د دوغو سازمانونو په تازه راپور کې چې نن د دسمبر په 14مه په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی راغلی چې له دې عمله میلیونونه کسان اغیزمن شوی دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله له سختو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر لامله د 1545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپاڼه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی له پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګ 3.9 میلیون خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شوی مرکزونو کې ګرځنده روغتیایی او تغذیوي ټیمونه بنسټیز او فرعي روغتیایی مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایی خدماتونه ګډوډ شوی او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوی. په دې ولایتونو کې د لګ تر لګ 100 روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل یې 1 میلیون کسان له روغتیایی اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سخت روغتیایی ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل تا وو د ماروچې نه تقریبا وته نشته وو دا بنشه ده نه پوی کوچ څه لاته دی کیدې چې د بوټی جې د کمبوت په اساس باندې خو دل تا وو ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونې دي چې تقریبا موږ لاس پنځل لس میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رن لري د ډیر ستونو سره لاس غوونه چې دا کلینیک تله
د ننګرهار د نازیان یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي لور تستونې شکایت وکړ.
په تیر کې دل تمنګ یو وړو کې باندې کلینیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي. کدل ته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري.
نه شي نه در بدر نه واپس نه کلینیک سره هیڅ شي نهسته. ادریا کار کې چې دار بدر یې پنځه در کور درته یو دا شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریولاش د خپل کوچنی بوزو کلینیک ته وشي. کلینیک د چم واشه وای شهر په عراق موږ د شهر په قدرت ولا کز خپل لرم.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو دغه اوسیدونکو کې لنډیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي کڅوم دوی د خپل داخلي بودیجې د تنظیم لپاره لږ تر لږ یو نوی روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوي بې ساري او جدي دي. پر راپور کې لم رسندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان لاله وړاندې نازک روغتیایي نظام د لانور خرابېدو مخاوني ول شي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه د نړیوالو په ځنګړي ډول د امریکا د ریم رسول کمخ وروسته د افغانستان روغتیایي نظام لستونز سره مخ دی. ایمرجنسی نه دولتي سازمان د روان مریض کال پزمری میاشت کې په راپور کې ویلي و چې د بودیجی او زواک د کمخ لامل د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد تازه په دیړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د امر روغتیایي وزیر نور جلال جلالی په خبری کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالۍ دوه یا سلنه اوسیدونکو سنوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موږ ویلی و چې د 1545 ولډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. ل دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلی و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 13.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن په یو سات واټن لار کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. تازه بیا دې اداري ویلي چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکاري په افغانستان کې 3 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وروسته لدی چې ترکی رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړ، د طالبانو د حکومت دویاند وی دغه کس په پاکستان کې نیول شوی دی. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه ترک تبعه د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی او ترکیې ته لیږدول شوی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په پاکستان کې د داعش ګواښ جدي نه دی او دا ډله زپل شوی ده. د دې موضوع تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورین په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره له دې چې انقری رسمن څه نه دی ویلي، خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبع نیولې دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طرح بلل شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی وو، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغه ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی وو. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو ریپورت ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی سمی یوسفزای وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکارۍ ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی نیستند کې
د ترکیې د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایند د نیول کېدو له خبرو وروسته تر سره کیږي، خي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کې د افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکارۍ په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولې دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی وو. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینی ویلی وو چې دغه پټنځای د هغو کسانو وو چې په تاجکستان کې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلی وو چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 16 او 17 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول، 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د شنبه هغه مهال ویلي وو چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې تراحي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداري ورکوي چې کچېرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستان ورهغه خوا دی. مونږ نه خې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. کچېری د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواخ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلې دی. دغه ډلې د تیر 2023 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د هودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چپلار او زوی دی له داعش الهام اخیستی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. ریپورت وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالی منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپا کې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري، او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو دغه ادعا بی اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړې، او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا په مزګرتوب د سولې د تړون وروستۍ مسوده افشا کړه. واشنگتن دا مسوده له خپلو شریکانو سره تر خبرو وروسته د دې لپاره چمتو کړی دی چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د دسمبر په 28 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو نیو کې د امریکا، اوکراین او اروپای هیوادونو د مرکچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې 4 کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوی دی. دا مسوده د روسیه او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسوبې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکی زیاته کړه چې هیواد له متحد ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشانو په سطح بحث وشي. په مسوده کې د دې په ګډون چې اوکران کولی شي چې اتلکه سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوی دي. په مسوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناتو او اروپا ټولنه دي اوکران ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دی ورکړي لکه د ناتو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناتو تړون د 15 مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناتو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناتو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناتو سره به نه یو ځای کیږي. د اوکراین ولسمشر وویل د سولې په مسوده کې راغلي دي چې یوه کاري ډله به د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو او همداراز د احتمالي ځانګړیو اقتصادي زونونو پر تشخیص کار کوي. د ناتو یو ډیپلوماټ ویل چې د امنیت تضمین او د مزکو مسله اصلي ټکی دي. د ناتو دغه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا هم مهمه ده چې اوکراین دا مسوده تصویب کړي، ځکه چې د کیف له موافقې پرته به اروپایان د دې مسودې ملاتړ ونه کړي. زلنسکی وویل چې د تماس کرشي د کنټرول لپاره به داسې میکانیزم جوړ شي چې بې پیلوټه الوتکې سار پرې وکړي او د سرغړونو په اړه ژر خبرتیا ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې مهم ټکی د زاپروژیا اټومي برېښنا د فابریکې برخلیک دی. د مسودې له مخې به دا فابریکه د اوکراین متحده ایالاتو او روسیې له لوري په ګډه اداره کیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی بیا وویل چې د سولې دا تړون به پارلمان ته وړاندې کړي او له هغه وروسته به په اوکراین کې د دې مسودې په اړه ټول پوښتنه وشي.
له خبرونو ورآخوا،
په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبريالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره سبب شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره حمله کورونه وسی. دوی ازادي راډیو ته وویل د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستانه ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډیر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زور راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس اچي ډیر واسي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور مې مریضان وتی راتي له زی دوی بس تا ونی سي او په املی مم راغله د وس سربره دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دا داسې نظم کړه ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری اب ډیر بزور را استل کیږي او چې نړیوال کو ما کور سره وکی ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکه له ایران په زور ایستل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي راډیو ته وویل.
دغه بدبختي گزارونه کړم ولې زیات نگرانه اسمن دغه ازیت از دغه ما چیکار کنیم دغه ما ته ایران 13 سال مونده و
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندیښمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیار لاس کال ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې من سره دې مرسته وکړي چې له لوګي نه مړ نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له کونډو هیوادونو ځانګړي توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستنه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. بل خوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه
پنځه زره سلطنه او له ایران نږدې 2000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل شوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنۍ شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې سر تر سره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، سمج کدوالو او هیواتوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سش کال شدي. باغلرون کې او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوشاله دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست په دې ولایت کې پر زرګونو جریبو ځمکو د مالټو د کرلو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې څه کچ په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه مخ راخې دي او تاسو خبرم خو ولا مخ راخې خسته سره دي کړې دي او په قیمت او په مناسب خدای شي الحمدلله. موږ د جنرالو څخه موږ رقم پر رقم د سرو د وایانو د سنو په ټول هغه داو دي چې دا د وراره دا د وراره کوشش او الحمدلله دا نه حاصلات کړې.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښته چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غونډه ډېره مننه شي زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت سره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لوري په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیر اونۍ جلال آباد ته تللې وه د سپتمبر په درويشته مې ازادي رادیو ته وویل
چې نه باید خر کې ډېر مالټي وي دوه رقم وي چې یو رقم مالټي وي چې ډېر ښه وي درجه اول مالټي په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دی او یو رقم مالټي وي چې من په 1400 وي نو ډېر خوندور مالټي دي د وطن مالټي د پاکستان د مالټو په نسبت
ننګرهار کې سکل د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری په وزارت کې وي سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل له ننګرهار سربیره په کونړ لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار